څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د 400 طالب بندیانو د خوشي کولو لړۍ تر اوسه نه ده پیل شوې. په نړیوالو مسایلو کې به د بیلاروس د ولسمشرۍ انتخاباتو ته چې واکمن ولسمشر یې بیا ګټونکی اعلان شوی کتنه کوو. نور راپورونه او اونیز پروګرامونه هم لرو. سلام، د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړی دی.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. د افغانستان د ملي امنیت شورا چارواکي وایي تر اوسه د پاته 400 طالب زندانیانو د راخوشي کولو بهیر نه دی پیل سوی. د پکتیکا امنیتي چارواکي د یو څلویښت وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي، او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا اکثریت رایو باندې ولسمشریز انتخابات وګټل. بشپړه خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا چارواکي وایي تر اوسه د پاته 400 طالب زندانیانو د راخوشي کولو بهیر نه دی پیل سوی، خو وروسته له هغه چې ولسمشر په دې اړه فرمان لاسلیک کړي د بندیانو د خلاصون بهیر به پیل سي. دا خبره په ملي امنیت شورا کې د ملکیانو د خوندیتوب او د پخلاینې د چارو مشر انتظار خادم نن ازادي راډیو ته وکړه.
طوری که رئیس جمهور دمو سخنرانی اسلامی خود گفتن که
دیوای ولسمشر فرمان لاسلیک کوي او د لارښوونې پر اساس به بندیان را خوشی کړو. تر اوسه خلاصون نه دی پیل سوی، خو موږ منیو او پلان مو هم ورته نیولی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د لوی مشورتي جرګې په پای کې د جرګې د ګډونوالو سلا ومنله چې 400 طالب بندیان را خوشی کړي. د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو د افغان ولسمشر دغه پریکړه ستایلی او چې باید 400 طالب بندیان د بین الافغاني خبرو د پیل او سولې لپاره را خوشی کړي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د لویې جرګې له پریکړه لیک او د افغان ولسمشر له پریکړې چې د بندیانو د خلاصون امر به ورکوي هرکلی کوي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي رولند کوبیا هم د افغان ولسمشر اشرف غنی له پریکړې هرکلی کړی دی او پر خپل ټویټر پاڼه یې لیکلي چې طالبان دې اوس رامخ کسي او متقابل عمل دی وکړي. کوبیا ویلي طالبان دې بیړنۍ اوربند اعلان کړي او بین الافغاني خبرې دې پیل کړي. د پکتیکا امنیتي چارواکي یو څلویښت وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د دې ولایت د پولیسو ویاند شاه محمود آرین وایي تېره شپه ناوخته وسلوالو طالبانو د خیرکوټ، برمل، اورګون او ګیان ولسوالیو پر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه وکړل چې د افغان ځواکونو په ځوابي ډزو کې شپږویشت وسلوال طالبان وژل سوي او 15 نورې ټپیان سوي دي. ښاغلي آرین وویل چې په دې بریدونو کې دوه سرتیری هم ټپیان سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ هم په دې ولایت کې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي وو. طالبانو تر اوسه په د اوسنۍ پیښې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. له پاکستان افغانستان ته د کورونا ویروس له کبله د افغان کډوالو د ستنېدو ځنډېدلی بهیر نن بیرته پیل سو. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند قیصر خان افریدی ازادي راډیو ته وویل چې نن دوشنبه د افغان کډوالو د طالبانو ستنېدل بیرته پیل سول.
زمونږ دوه والنټری پیټریشن سنټر دی په یو په از اخیلو کې یا په نوخار کې او یو په کوټه کې دي. نو هغه افغان کډوال چې کوم غواړي چې هغه تلل غواړي افغانستان ته واپس، نو هغه دې سنټر ته راځي او بیا یو ان ایس سی آر یعنی زمونږ چې کوم همکاران یا د نادرا کوم ستاتي هلته موجود دي هغه بیا دې پروسس کړي او دلته بیا افغانستان ته واپس.
افریدی ویل چې یو مرکز د خیبر پښتونخوا نو شار او بل د بلوچستان یالت په کوټه شار کې دی. هلته د خلکو د تثبیت لپاره د سبتېدو لپاره چارواکي ستاو د دوشنبه او سه شنبه په ورځو به دا مرکزونه پرانیستي وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې د معلوماتو له مخې له 2002 کال راهیسې تر دې دمه شاوخوا 4.4 میلیونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي. د دې ادارې د شمیرو له مخې اوسمهال په پاکستان کې څه باندې 1.4 میلیونه ثبت سوي اتلکه پرتل سپتا کډوال میشتي. د هانګ کانګ د رسنیو مخکښ او د دیموکراسي فعال جیمی لای نن له بهرنیانو سره د لاس درلودو په تور ونیول سو. د پیکینګ دا سخت منتقد د ملي امنیت د نوي قانون لمخې نیول سوی دی. دا هغه اقدام دی چې د لویدیځو هیوادونو له غندنې سره مخامخ سوی دی. دا لومړی ځل دی چې یو مطرح کس د دې قانون لمخې چې د جون په 13مه عملي سو پیکینګ په هانګ کانګ کې نیولې دی. چین هانګ کانګ د خپلې خاورې برخه بولي. د پیکینګ لخوا د لای نیول کېدل په هانګ کانګ کې د دیموکراسي د پلویانو نو د ځپنی برخه ګڼل کیږي. د آسیا د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې هانګ کانګ د هماهنګ کوونکی سټیفن بټلر په وینا ویلي چې جیمی لای باید راخوشي او له هر ډول تور څخه خلاص شي. او د بلاروس مرکزی انتخاباتي کمیسیون اعلان کړی دی چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په اکثریت رایو ولسمشریز انتخابات وګټل. دا وروسته له هغه چې د دې هیواد امنیتي ځواکونه په پلازمینه منسک او نور شارونو کې له لاریون کوونکو سره لاس او ګریوان سول. دوی وایي په انتخاباتو کې درغلي سوې ده. شخړه وروسته له هغې پیل سوه چې د رایو ورکولو له مرکزونو د باندې په نظر پوښتنو کې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د ولسمشری په ټاکنو کې مخکښ وګڼل سو، خو د اپوزیسیون عمده کاندیدې دغه نتایج رد کړل.
زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. باورې چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د 400 طالب بندیانو د خوشی کولو بهیر لکه څنګه چې تمه کې د تر اوسه نه دی پیل شوی. د سولې د اوسنی پړاو په اړه د سیاسي چارو د یو کارپو نظر پوښتو.
اوس چې طالبان ټینګار په دې کې چې اول بین الافغاني خبرې اترې بیا پس لږه دا په دې معنی ده چې د نور فرمایشات هم شته.
په نورو موضوعاتو کې د افغانستان د نامتو شاعر، لیکوال او سیاستوال سلیمان لایق جنازه کابل ته ورسیدله. نور راپورونه هم لرو په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا یو ځل بیا د بیلاروس د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی اعلان شو. د امنیت او سالم چاپیریال په 19 پروګرام کې د ماشوم لپاره د مور د شیدو پر اهمیت خبرې کوو، خو دا شیدې باید څنګه ورکړل شي؟
هغه مور چې شیدې ورکوي ماشوم ته باید خپل حفظ صحه ته په جدي توګه پام وکړي، ماسک واغوندي، خپل لاسونه ووینځي.
امنیت او سالم چاپیریال په دوهمه نیمایي کې د سپورت نړۍ له 19 پروګرام سره خبريږي او د دوه تیر سره وسی. زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري تاسو را بولم قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه د سر د موضوع د ټاپ مسلې اوریدو ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا نن وویل چې د 400 طالب بندیانو د خوشی کولو لړۍ تر اوسه نه ده پیل شوې. د 400 بندیانو د خوشی کولو سپارښتنه پرون د افغانستان ولسی جرګې، د افغانستان حکومت او ولسمشر ته وکړه. په پام کې و چې ولسمشر به د دې بندیانو د خوشی کولو فرمان یا حکم نن توشیح کوي او لاسلیک کوي، به خو تر اوسه په دې اړه هیڅ راز جزئیات نشته چې دا فرمان به لاسلیک شوی وي کنه. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شیبه د کابل سټوډیو اکرام الله اکرام په مستقیمه اړیکه را سره ده. اکرام صاحب، جزئیات څه دي؟
ډېر مننه تکل صاحب. په ملي امنیت شورا کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او په دې شورا کې د سولې د چارو رئیس انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل چې د پاتې 400 طالب بندیانو د خوشی کېدو لړۍ لا تر دې دمنه د پیل شوې، خو وایي چې دوی خوشی کېدو ته ژمن دي. نوموړي دا ونه ویل چې دغه بندیانو د خوشی کېدو په اړه د ولسمشر فرمان تر دې دمه لاسلیک شوی دی کنه، خو له دې وړاندې ویل شوی و چې شاید افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن دا فرمان لاسلیک کړي. ولسمشر معنی هم لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. تیر ورځ افغان ولسمشر د سولې د مشورتي لوی جرګې په اختتامیه غونډه کې د دغه بندیانو د خوشی کېدو د فرمان د لاسلیک کېدو ژمنه وکړه. ورسله هغه چې د جرګې غړو دغه 400 طالب بندیانو خوشی کېدل تایید کړل. انتظار خادم هغه واضح هم رد کړی چې ګوند د سولې له مشورتي لوی جرګې نه وړاندې یاد بندیان خوشی شوي دي. داسي راپورونه خبر شوی او د سیاوازي دي چې یاد بنديان د سولې د مشورتي لوی جرګینه یو شمیر او ځینی خلکو چې زیات شمیر د دغه جرګینه وړاندې خوشی شوی دي. انتظار خادم د دې پښتنې په جواب کې چې ولې د جګړې لغړو سره د زندانیانو د جرګې لغړو سره د زندانیانو د شمیر لړلیک شریک نشو ول چې وخت کم او یوازې په لړلیک باندې نه کېد بلکې باید د ټولو بنديانو دوسی د جرګې غړو تسپارل شوی وي چې دا چاره ناممکنه ځکه و چې د ټولو زندانیانو د دوسیو پرنټ کول هم یو لوی سنځه خغلی خادم یاد کړه. نو موړي دغه شانو ویل چې د جرګې غړو هم له دوی نه د یادو بنديانو په اړه د معلوماتو غوښتنه نه ده کړې. که څه هم انتظار خادم دغه بنديانو د جرمونو په اړه باندې ډیر په واضح شکل باندې سونه ونه ویل او شمیر هم یاد نکو خو په ملي امنیت شورا کې وی سرچینې نن ازادي راډیو ته ویل چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نومي خبر شي. وی ویل چې د طالبانو په دغه 300 بنديانو کې یو سل شپږ 50 په اعدام باندې محکوم دي، یو سل شپږ 50 نوري په وژنو باندې دغه شان 300 شید انسان تختونی قضیه لري چې په پایله کې په قتل وخت یو 50 قاچاق بران دي، 300 کسان د افغانستان حملاتړو هیوادونو په تور لیست کې شامل دي او لسی هم د جنسي تیری قضیه لري. د دې ترڅنګ دغه انتظار خادم یو ور بیا هم د حکومت په غدریز باندې ټینګار وکړ چې په دې زندانیانو کې بهرني وګړي نشته، که څه هم په دې اړه وړاندې افغان حکومت وضاحت ورکړی او ویلي وو چې په دغه زندانیانو کې هیڅ بهرني وګړي نشته. انتظار خادم نه یوازې دا چې په دې 300 بندیانو کې بلکې په لدی وړاندې چې 15000 سل بندیان کوم افغان حکومت وایي چې د طالبانو خوشحوي دي، په هغه کې هم د بهرنیانو موجود رات کړ. بلې تکلسب
ډیره زیاته مننه. قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو خبريال اکرام الله اکرامو چې له کابل نه د افغانستان د ملي امنیت شورا د یو مقام د څرګندونو جزئیات راکول چې وای د 400 طالب بندیانو د خوشی کولو لړۍ تر اوسه نه ده پیل شوې او رسل دي چې ولسمشر اشرف غنی د دوی د خوشی کولو حکم لاسلیک کړی د کسان به خوشی شي. د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه مې ساعت مخکې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ له رئیس یاسر احمدزی سره خبرې وکړې. له ښاغلي احمدزی نه مې د مرکې په پیل کې وپوښتل چې د 400 طالب بندیانو پر خوشی کولو سربیره د سولې د مشورتي لوی جرګې یوه بله سپارښتنه اوربند یا اورکم و نو ولې طالبان دا غوښتنه نه مني؟
موږ پخوا هم دا موضوع دوه بار تکرار کړي دي او د مشورتي جرګې په لومړۍ ورځ باندې موږ خپله اعلامیه خپره کړه چې دا مو له رسنیو سره هم شریکه کړه چې په دې کې زموږ نگرانی په همدغه ټکي باندې وه چې آیا د دې لپاره کوم تضمین شته چې حکومت دغه زندانیان خوشي کړي اما نورو فرمایشاتو سره دوی مخ نه شي. حکومت لپاره په کار وه چې طالبانو سره علاقل د دې غیر مستقیمې خبرې اترې همدا اوس هم روانې دي، په دغه کې علاقل تر هغه حده پورې ځان رسولی وای چې د دغه خبرې د نشر صلاحیت ځان ته ورکړي او که نه چې دو مخکې مخکې ولس سره دا موضوع په دغسې شکل شریکه کړه چې په جریان اول دا چې په جریان د درې ورځو کې به دغه بین الاقوامي خبرې اترې پیل شي چې زه اصلا ګومان نه کوم چې په درې ورځو کې به دا پیل شي، ځکه ډېر نور خنډونه دي دلته چې دا خنډونه سبب د دې کېږي چې حتی دا خبرې کېدای شي لا
و کوم خنډونه دي که په مشخص ډول یاد کړئ احمد زای صاحب؟
د خنډونو په اړه که تاسو ته وویل سره دغه نه نه پورې ده خپل خاغلی غنی حتی د لوی جرګې په تالار کې چې تو کله خبرې کولې د خاغلی غنی او د خاغلی عبدالله ترمنځ لا ډېر مسایل لاینحله پاتې دي چې تر څو دا حل نه شي زه فکر نه کوم چې هغه دستګاه هغه چوکاټ کاري چوکاټ چې د دغه موضوع د پروسس لپاره جوړ شوی چې وړاندې کې مخکې ولاړه چې خصوصا د سولې خبرې اترې نو وخت چې هغوی لا خپلو کې خپل مسؤلیتونه او صلاحیتونه باندې پوه نه وي چې فکر نه کوم چې هغوی په اسانه سره دغه موضوع مخکې بوځي. خپل خنډونه اول داخلي خنډونه دي، دوهم خنډ چې تاسو یې مخکې په راپور کې دغه شو او د طالبانو تحریک ویان لخوا ویل شوي وو چې دا د امریکای سره د توافق نامې نقض دی که چېرته موږ په اوس وخت کې اول وربند وکړو بیا خبرې اترې. دلته یو غټ نقص چې پاتې دی چې مخکې دته اشاره مون کړې هغه دا دی چې په هغه جریان کې چې ښاغلي خلیلزاد دغه موضوع مخکې وړله متاسفانه د دې موضوع ته دته په یو یو لوړه سترګه نه دي کتلې او همیشه یې د یو عادي موضوع په شکل پریښی دی او بل اثره دغه تفاهم پاڼه د افغان ولس د غوښتنو خلاف یو یو شکل باندې مرموز شکل باندې امضا شو او پاتې شوه. نو دغه خلا باید هغه وخت کې ډکه شوه اوس چې طالبان ټینګار په دې کې چې اول بین الافغاني خبرې اترې بیا پس لغې دا په دې معنا دی چې دلته نور فرمایشات هم شته چې دا فرمایشات کله په دغه خبرو اترو کې واضح شي او شریکه شي که چېرته بیا حکومت دغه فرمایشات ومنل نو دوی به فیصله اوربند کوي که ویې نه منل بیا به متاسفانه چې دغه بدبختي لوته
احمد صاحب تاسو فکر کوئ چې امریکایان له طالبانو سره په دې خبره کې موافق دي چې په اوربند باندې دی یوازې په بین الافغاني مذاکراتو کې باس وشي او له غمخ کې دی اوربند نش کېدی فکر کوي چې امریکایان ورسره موافق دي په دې کې
ستونزه دا ده چې متاسفانه د امریکا متحده ایالات د افغانستان د سولې او جنگ په اړه خپل هغه سیاست ته یو اړخ نه دی انتخاب کړی همیشه داسې دوه ګونې غوندې لوبه روانه ده په دغه وخت کې امریکا متحده ایالاتو ته چې د یو درېمګړي نوم هم ورته ورکړی چې مونږ یې ورکولی شو او په عین وخت کې د قضیې یوه برخه هم ده دغه یو ترنګل چې دی د دغه مثلث یوه ځله هم ده په همدا اوس وخت کې نو په دې وخت کې هغه اقل امریکا تر ننه پورې دغه موضوع جدي ونه نیوله چې اوس هغه اقل فشار راوارد کړي چې د عامو خلکو وژل خو د اقل بند شي اوربند دې وشي دغه ډیالوګ به ادامه لري چې تر څو دوی خپل هغه سیاسي غوښتنو ته رسېږي اما متاسفانه چې نه که دا کار دا امریکا متحده ایالات وکړه او په ټوله کې زموږ غوښتنه د افغانستان سولې انسټیټیوټ غوښتنه ده د ملګرو ملتونو له سازمان څخه هم چې په دغه وخت کې د اقل مداخله وکړي او باید دغه غوښتنه چې دا د عام ولس غوښتنه ده د حکومت غوښتنه نه ده دا عام ولس غوښتنه ده چې موږ نور نه غواړو مړ شو دغه ته باید قدمي شوی او غږ اوچت کړی وي یا د پتاشویتي شکل یا د فشار په شکل چې په دو باندې دا منلې وای چې دا موضوع په دغه شکل که چې په دوی ځانګړي ونیسي افغان حکومت خو هغه هم دومره واقف نه لري او دومره توانایي په کې نشته چې دوی د طالبانو باندې دغه موضوع ومني چې ول دوی باندې شي او بیا د ځنه وروسته د خبرې اترې پیل شي نو دلته په کار دی چې متحده ایالاتو ته چې هغه اقل هغه څه شي چې په هغه وخت کې پاتې وي اوسې داسې کي او اوس د اقل دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړي.
بلې او وروستۍ پوښتنه کلان ډېر لنډ راته وایي لطفا چې تاسو یو اټکل لرئ چې بین الافغاني خبرې به څه وخت دقیقا پیل شي؟
زمون د اټکل له مخې چې کوم ستونزه ته مونږ ګورو زمون موندلې چې کوم ستونزه شي هم داخلي ستونزه هم د همسایګانو په کچه ستونزه هم فرامنطقوي ستونزه دا ستونزه ته چې وګورو زه فکر نه کوم لږ تر لږ دغه خبرې اترې شاید میاشتې ونیسي چې پیل شي.
د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ رئیس یاسر احمدزی چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د او مشورتي لوی جرګې له پریکړې سره سم د 400 طالب بندیانو د خوشي کولو د ژمنې او همدارس د اوربند د غوښتنو په اړه خپل نظر شریکاو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د مشورتي لوی جرګې د مشورو لمخې د حکومت لخوا د 400 طالب بندیانو د خلاصون د پریکړې د جګړو د قربانی شویو کورنۍ ضد ناقیز خبرګونونه پرولې دي. په داسې حال کې چې د ځینو قربانیانو کورنۍ دغه 400 بندیانو ته په سزا ورکولو ټینګار کوي، ځینې نور بیا وایي چې شاید د دې بندیانو خلاصون د جنگونو له پای ته رسیدو سره مرسته وکړي. د ازادۍ راډیو خبریال سهار ګل امیرزای او په دې اړه نور جزئیات.
فاطمه یعقوبی چې تیر کال د هرات خار په حاجی عباس سیمه کې په 14 کې خپل رور او پلار له لاس ورکړي، لا یې هم ژوند لتنګ سو ډک او لستونزو سره لاس وګریوان دی. دا د مشورتي لوی جرګې له هغې پریکړې سره مخالفه ده چې لمخې 400 طالب بندیان باید خلاص شي.
ما رضایت نمیدم
کنه او چت زه نه غواړم چې ویل بند خلاص غواړم د خپل رور او پلار انتقام واخلم دا څه حال ده او سیو بل بدبختی غواړي په خلکو راولي کونډه خزه یتیم بچیا زه په څه حال یم دوه یتیم ماشومان لرم چې اوس بدوی ته څه وایي هر ورځ وایي چې پلار می چیرې ده پلار می کله راځي
خون برادر خون پدر میخوایم از اونا دیگه
د پداس حال کې د چې افغان ولسمشر د یک شنبه په ورځ د لوی مشورتي جرګې پروستي یو کې د دغه جرګې د غړو لخوا د څلور سوه غوزندانیانو د خلاصون مشوره ومنله چې په قتل سړی تختونو فساد د مخدراتو کو په قاچاق او په نورو درنو جرمونو په بند محکوم شوی وو او ټینګاري وکړ چې د دغه طالب بندیانو د خلاصون حکم به ورکړي رمضان علی چې په هرات کې په یو چاودنه کې د ویبلی قرباني شوی کورنۍ غړی دی د تیر کال په یو چاودنه کې خپل پلار له لاسه ورکړی چې د طالب بندیانو د خلاصون پر ځای د هغوی د مجازات غوښتنه کوي او وای
ما به عنوان فرزند شهید
زه د یو شهید د زوی په توګه د دې څلور سوه بندیانو د خلاصون مخالف یم دا داسې خلک دي چې د خلکو وینو ته تیږي او جنایتکار خلک دي زه د یو شهید د زوی د دغو څلور سوه بندیانو د خلاصون مخالف یم
ما به عنوان فرزند شهید مخالف آزادي این 400 نفر هستم
د جنگ لاملا د قربانی شوی کورنۍ او ځینی غړي لکه نجیب الله د جنگ او وینې تویدنې د مخنیوي په هیله د څلور سوه طالب بندیانو د خلاصون له پریکړې سره موافق او ملاتړی دی
اگر آزادی همی 400
که د څلور سوه طالب بندیانو آزادی دل زموږ په هیواد کې د سولې او امن لامل کیږي او د وینې تویدو د مخنیوي باعث ګرځي نو موږ د مشورتي لوی جرګې او افغان حکومت د پریکړې هرکلی کوو بلخوا فردوس چې درې کاله وړاندې طالبانو په بدخشان کې ورور وویشت او وی واشه اوس وایي چې په ضمانت سره د طالب بندیانو له خلاصون سره موافق او همغږی دی هیله لرم چې و ریښتینه سوله راشي له طالبانو ژمنه واخیستل شي چې بیرته د جنګ ډګر ته نه ګرځي او ریښتینه سوله وشي څو له دې بدبختیو او ستونزو د افغانستان خلک خلاص شي د ننګرهار د اوسیدونکي فدا محمد او د کندهار اوسیدونکي قدرت الله غوښتنې هم لکه د ټولو افغانانو په څیر د سولې راتګ او د جنگونو پای ته رسیدل دي
په دې باندې چې دا څلور سوه بندیان چې خلاصېږي خو خدای پاک آرامي راولي مونږ چې دا قرباني ورکړی چې د سولې راشي دین نور ښه کار شته مونږ بخو
سولې راځي باید په سولې کې ښه کار دي بچي لاسه ده باید مستصفه کړه وطن کې قراري راشي سولې راشي وګره وسله او چپاک سره کې ګره افغانان د یوې کلمې وړونه یې بس چپاک وسله چې راشي شخصن کې
امریکا او طالبانو د تیرې فبروري په 29مه د سولې هوکړه لاسلیک کړه چې د دغه هوکړه لمخې باید د طالبانو 15000 او د افغان حکومت زرتنه بندیان له زندانونو آزاد شوي وای افغان حکومت د همدی هوکړه لمخې 4000 شپږ سوه طالب بندیان له بند آزاد کړل خو د پاتې طالب بندیانو د خلاصون پریکړه یوې مشورتي لوی جرګې ته پریښوده چې افغان حکومت د بندیان تر ټولو خطرناک بلل او ویل چې د دې بندیانو د خلاصون پریکړه یې له واکا پورته ده خو مشورتي لوی جرګې د دغو بندیانو د خلاصون پریکړه وکړه چې افغان حکومت ومنله خو افغان حکومت هیله مند چې طالبان د خبرو میسته ورسره کینی سهار ګل میرزا ازادي رادیو جلال آباد
یو سول یو خزی سولا د افغان خزول نظر
کلسوم شګیوالیم د ننګرهار ولایت اوسیدونکو او همدلته په ننګرهار ولایت کې د افغان خزو تعلیمی مرکز ولایتي مسولایمه عمر شاوخوا 29 کاله دی سولې یوازې د خزینه وړتیا نه د پدې ټولنه کې د هر یو افغان د هر یو سیدونکو غوښتنه ده ځکه کوم سولې ژوند ولرو ژوند مو آرام وي مونږ کولای شو خپل فعالیتونه په سمته سره ته ورسو مثلا که زمونږ زده کړې دي مونږ کولای شو هغه ته په ډاډه زړه لاړ شو دوام ورته ورکړو که زمونږ کاری ساحه ده مونږ کولای شو چې په ډاډه زړه لاړ شو خپل کار سره ته ورسو مونږ ډیر ټینګار په خپل هغه دوو خبرو کو چې یو د خزینه او تعلیم دی چې دغه حق ورنه هیڅ سوک نه شي اخیستی هغه که د طالبانو دور وي هغه که حسنی حکومت وي هغه که هر څوک وي دیموکراسي بشري حقونه او د ښځو حقونه نه ورتیر شو هغه خپل اسلامي چوکاټ ته راشو دغه درې واړه خبرې هلته راټولې دي افغان میرمنې دوی د اسلام په چوکاټ کې وایي چې هغه حقونه چې ماته اسلام راکړي دي زه مې خپل دغه حق غواړم
زموږ راګل ازادي رادیو اوري د افغانستان د نامتو شاعر، لیکوال او سیاستوال سلیمان لایق جنازه کابل ته رسیدلې. لایق د افغانستان د وروستیو شپږو لسیزو د ټولو پړاوونو شاعر او سیاستوال پاتې شوی. په کابل کې مې د ازادۍ راډیو له خبریال اکرام الله اکرام نه په دې اړه لنډ معلومات وغوښتل.
د اکاډمیسن سلیمان لایق جنازه نن له غرمې وړاندې سهار نږدې 2 بجې کابل هوایي ډګر ته راوړل شوه. له هغه نه وروسته د ملي دفاع وزارت د تشریفاتو قطعي له لوري د هغه جنازه د کابل نظامي روغتون 420 روغتون ته یوړل شوه. د افغانستان د علومو او اکاډمۍ سرپرست څېړنوال عبدالظاهر شکیب ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی سبا د هغه د جنازې مراسم ترسره شي. له دې نه وړاندې چې د جنازې مراسم ترسره شي په 420 روغتون کې به دولتي تشریفات او مراسم د هغه لپاره ترسره کیږي، او بیا به په عیدګاه مسجد کې به د جنازې مراسم به په کابل کې به خاورو ته سپارل کیږي. نو موړي ویل چې ټاکل شوی و یک شنبه د جنازه کابل ته راوړل شي، خو په پروازونو کې د سونزو لامل او د غشان په کابل کې د سولې د لوی مشورتي جرګې لامل د چاره یو ورځ وزنډې ده. سلیمان لایق د اختر په لومړۍ ورځ د جرمني هیواد په روغتون کې د ژوند پور پریکړ د تیر 2019 کال په کابل کې په ششدرک سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې ټپي شوی. سلیمان لایق د افغانستان یو مطرح شاعر، لیکوال او څېړونکی و چې په پښتو دری ژبه یې ګڼ آثار چاپ شوي دي. د غشان نوموړی خص سیاستوال هم پاتې شوی دی او د افغانستان د قبایلو چارو وزیر هم پاتې شوی و.
و موریدل چې د افغانستان د نامتو شاعر، لیکوال او سیاستوال سلیمان لایق جنازه کابل ته رسیدلې او جنازه به سبا د کابل په عیدګاه جمعات کې وشي. سلیمان لایق د افغانستان د وروستیو شپږو لسیزو د مختلفو پړاوونو شاعر پاتې شوی. په دې کلونو کې په ټولو بیلابیلو پړاوونو کې د اپوزیسیون له سیاستوال څخه نیولې د خلق دیموکراتیک ګوند د ځواکمنې سیاسي بیرو تر غړیتوب او وزارت او وروسته تر مهاجرت او غربت پورې په دې ټولو پړاوونو کې شاعر پاتې شو. زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري. ستاسو له پیغامونو
زه انور صدیقی په پکتیا ولایت د یاریوب د ولسوالۍ نه تاسو ته خپل پیغام سوتوم، او عرض می ده چې د پکتیا ولایت د یاریوب د ولسوالۍ مربوطه د سپینې شګې سیمه چې د ګواته پرخي سیمه ده، او رئیس جمهور وعده کړې و چې د یاریوب د سیمه به په ملي پارک بدلېږي، خو متاسفانه چې خبره شوې ده تر اوسه پورې ملي شوې نه ده. او تاسو ته به بهتره معلومه وي چې د لوی اختر کې د مختلفو ولایتونو د مختلفو ولسوالیو په زرګونو پلکونو خلک راغلل سیلانیان، او د سپینې شګې په ښایسته منظرو کې تفریح وکړه او خوند یې ترې واخیست. اوسه پورې دوام لري. نو موږ د سیمې خلک، خصوصا د یاریوب د سیمې خلک، د رئیس جمهور نه او د دولت نه په کلکه د غوښتنه کوو چې د یاریوب د سیمه د ملي پارک باندې بدله شي. وسلام.
یو بختمال د کابل ولایت ناحیې څخه پیغام کړم. موږ مشکل لارې، موږ د کندهار او کابل د لوی لارې لورانی کندهار ته مربوطه ده چې موږ څخه 5000 په ساعت کې باید موږ غږ د کندهار سرواک پر ورسي. دا کومه لار زموږ څخه تګمان
عبدالله د کندهار ته خبرې کوم. زما پیغام ازادي راډیو ته دا دی چې تقریبا دا دریم کال شروع کېږي. زموږ د پارلمان د انتخابات کمیشن د کندهار زموږ د نتیره کړي، او بل د تکلیفي پروګرام پی سي ایم دی تقریبا هغه دا دی تر یو نیم کال ته اوس رسېږي چې پی سي ایم اجرا کړي. نو زه نه پوهېږم چې دا ولې دا دن دومره لامل شو، او پارلمان هغه دی اوس د پارلمان وکیلان دا دریم رخصتي د تدیری کوي. پارلمان نو غړي به مقرر شي زموږ پیسې به نارانه کړي. نو زه هیله ځینې کوم چې دا زموږ د انتخاباتو پیسې ژر تر ژره راکړي. نه نه ازادي راډیو
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د بیلاروس د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ رسمي پایلې ښیي چې واکمن ولسمشر الکساندر لکاشنکو بریالی شوی دی. په دې اړه راپور د همدې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو له اونیزو پروګرامونو سره یو ځای تاسو ته وړاندې کوو. خدای شي بعد 4 بجې او 1.5 دقیقې دی. ملالۍ بشیر د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا چارواکي وای تر اوسه د پاته څلور سو طالب زندانیانو درا خوشی کولو بهیر نه دی پیل سوی، خو وروسته له هغه چې ولسمشر په دې اړه فرمان لاسلیک کړي د بندیانو د خلاصون بهیر به پیل سي. د پکتیکا امنیتی چارواکي یو څلویښت وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د دې ولایت د پولیسو ویان شاه محمد آرین ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیره شپه ناوخته د خیرکوټ، برمل، اورګون او ګیان ولسوالیو پر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه وکړل چې د افغان ځواکونو په ځوابي ډزو کې شپږویشت وسلوال طالبان ووژل سول او 15 نور یې ټپیان سول. دوی همداراز وایي چې په دغو بریدونو کې دوه افغان سرتیري هم ټپیان سوي دي. له پاکستانه افغانستان ته د کورونا ویروس له کبله د افغان کډوالو د ستنېدو ځنډیدلې بهیر نن بیرته پیل سو. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویان قیصر خان افریدی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې یو مرکز د کډوالو د ستنېدو لپاره یو مرکز د خیبر پښتونخوا په نوښار او بل د بلوچستان ایالت په کوټه ښار کې پرانیستی دی. د هانګ کانګ د رسنیو مخکښ او د دیموکراسي فعال جیمی لای نن له بهرنیانو سره د لاس درلودو په تور ونیول سو. د بیلاروس مرکزی انتخاباتي کمیسیون اعلان وکړ چې اوسنۍ ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په اکثریت رایو د راتلونکو ولسمشریزو په برد راتلونکو ولسمشر وټاکل سو. دا وروسته له هغه چې د دې هیواد امنیتي ځواکونه په پلازمینه مینسک او نورو ښارونو کې لالاریون کوونکو سره لاس او ګریوان سول. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر تر 5 میلیونو واوښت.
د ازادۍ رادیو خبرونه او ریښتیا قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه د امنیت او سالم چاپیریال اونیس پروگرام او ورپسې د سپورت نړۍ اونیس پروگرام خبريږي. خو له هغه مخکې یو نړیواله مسله چې دا د همدې خبرونې وروستی راپور دی. په بیلاروس کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ رسمي پایلې ښیي چې الکساندر لوکاشینکا په سلو کې د څه باندې اتیا رایو په ګټلو سره بیا بریالی شوی دی. د بیلاروس د انتخاباتو مرکزي کمیسیون ویلي دی چې د ولسمشر لوکاشینکا اصلي سیالې سویتلانا تخانوفسکایا یوازې په سلو کې لس رایې ګټلې. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز اسدالله لودین اوروي.
په بلاروس کې پرون د اگست په 9 ولسمشریزې ټاکنې وشوې او لومړنۍ رسمي پایلې ښیي چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا بیا ګټونکی دی. د لوکاشینکا یو مهمه ټاکنیزه سیاله سویتلانا تخانوفسکایا چې د کمپاینونو پر مهال یې د لسګونه زره کسانو ملاتړ خپل کړی وو، د ټاکنو مرکزی کمیسیون لخوا اعلان شوې لومړنۍ پایلې نه مني. تخانوفسکایا نن په پلازمینه مینسک کې ویلي، زه ځان د ولسمشریزو ټاکنو ګټونکې بولم. میرمن تخانوفسکایا ویلي، د دې نظر په هغو واقعیتونو ولاړ دی چې د رای ورکونې له ډیرو مرکزونو ترلاسه شوې دي. دی ویلي، هغه لومړنۍ پایلې چې نن د ټاکنو مرکزی کمیسیون اعلان کړې له درغلیو ډکې دي. ټاکنو کمیسیون بیلاروس کې د رایو لومړنۍ پایلې داسې مهال اعلان کړې چې تیره شپه د پولیسو او زرګونه اعتراض کوونکو ترمنځ اخوډب او تاوتریخوالی وشو. اعتراض کوونکي وایي له صندوقونو را ایستل شوې رایې له هغو شمیرو سره سمې نه دي چې اوس اعلان شوي دي. هلته د بشري حقونو یوې ډلې ویلي، تیره شپه یو اعتراض کوونکی هم وژل شوی دی، خو د بیلاروس د کورنۍ چارو وزارت یو چارواکي ویلي دوی د وژنې پیښه نه لري. په مینسک کې د ویاسنا په نوم د بشري حقونو د ډلې ویلي، مظاهره کوونکي د پولیسو په موټر وهل شوی او د سار د ټاپ له کبله یې سا ورکړې. دغې ډلې ویلي، لسګونه نور اعتراض کوونکي ټپیان شوي هم دي. پولیسو هلته د مظاهره چانو د تیت او پرک کولو لپاره بې حسه کوونکي لاسي بمونه، ربړي ګولۍ او اوښکې بهوونکی ګاز کارولی. د لوکاشینکا ټاکنیزې سیالې تخانوفسکایا ویلي، که د اعتراض کوونکي وژل رښتیا وي، دا د لوکاشینکا د حکومت د پایته رسولو د پایل په معنا دی. د بلاروس د کورنۍ چارو وزارت ویان خبریالانو ته ویلي ټوله کې 3000 کسان نیول شوي چې زر په پلازمینه منس کې دي. دغه چارواکي ویلي د اعتراضونو پر مهال 50 ملکیان او د قانون 9 نافذونکي ځواکونه ټپیان شوي. بلاروس کې د ټاکنو مرکزی کمیسیون ویلي د پرونیو ټاکنو څخه باندې 80% رای الکساندر لوکاشینکا، نږدې 10% تخانوفسکایا او درې نورو مخالفو کاندیدانو نږدې 22% رای ګټلې دي. د اروپایي کمیسیون مشر اورسولا وون دیرلین په بلاروس کې شوی تاوتریخوالی غندلی او هلته یې له حکومته غوښتي چې رایې سمې وشمیري او پایله یې اعلان کړي. بلاروس کې د ټاکنو پایلې لانجمنې شوي، خو د روسیې او قزاقستان مشرانو لوکاشینکا ته د مبارکۍ پیغامونه لیږلي دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. نن د مور د شدو د ارزښت پاکله خبرې کوو. د مور شدې هغه الهي نعمت دی چې هیڅ ډول خوړې بدیل نشي کېدلی، خو بیا هم یو شمیر ماشومان د دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. دا چې ولې په خبرونه کې ور باندې غږیږو. په آخر کې د مور د شدو د ارزښت پاکله له ډاکټر سره مرکه هم لرو. له موږ سره اوسئ. د مور شدې د ماشوم لپاره مکمله غذا ده. د مور شدې د ماشوم مور او ټولنې لپاره ډېرې زیاتې روغتیایي، عاطفي، اقتصادي او ټولنیزې ګټې لري. د مور پر شدو تغذیه شوي ماشومان معمولا لږ ناروغه کیږي. د مور شدې د ماشوم لپاره اسانه او هر وخت تیاری وي. ډاکټران وایي چې ماشوم دې تر شپږو میاشتو پورې یوازې او یوازې د مور شدې وخوري. له شپږو میاشتو وروسته بیا له شدو سره ځینې نور مناسب او نرمو خوړو ته هم ضرورت لري. تیره اونۍ د مور د شدو نړیواله ورځ وه. په دې ورځ د مور د شدو ارزښت روښانه کیږي او ګټې ماشوم مور او ټولنې ته ویل کیږي. د یونیسف د دفتر ویان فریدون آریان وایي چې هر وخت په تیره بیا اوس چې د کرونا وایروس اکثره کسان ګواښوي، شدې ورکوونکې میندې د خپلو ماشومانو ته د تغذیې په برخه کې ډیر پام وکړي.
ډیر زیات مهم دی چې دا موږ درکو چې د ماشوم دپاره، کورنۍ کې د مور دپاره او په ټول کورنۍ دپاره یو متنوع رژیم وسي. د میوو، د سبزیجاتو، مختلف رنګ سبزیجات چې وشي کولی هغه ویټامینونه ماشومانو ته ورکړي تر څو وشي کولی چې دوی ښه معافیت ولري. دې سره موږ شو کولی مثلا هغه نور کم خواړه چې مور باید استعمال کړي تر څو چې کله دا ماشوم ته شیدې ورکوي هغه د لوړ کیفیت وي او خوش کړي چې په درسته توګه ماشوم تغذیه کړي.
که چیرې په کورنیو کې مور په کرونا باندې اخته شي، خپل ماشوم ته شیدې ورکولی شي؟
داسې کوم منګ داسې کوم ثبوت نشته یا داسې کوم لامل نشته چې د هغې په وجه او مور خپل ماشوم ته شیدې ورنه کړي. شیدې ورکول د مور دپاره ډېر زیات اړین دي چې د هغې څرنګه چې ما وویل ماشوم ایمینی تقویت مې سره راوړي. نو دې لپاره ډېر مهم ده چې مور خپل شیدې ورکول ته ادامه ورکړي. اما دا باید پام کې ولري چې هغه مور چې شیدې ورکوي ماشوم ته باید خپل حفظ الصحې ته په جدي توګه پام وکړي. ماسک واغوندي، خپل لاسونه ووینځي، ماشوم سره که نور داسې کور کې څوک مریضان دي هغه نږدې پرېږدي، نور داسې کوم حفظ الصحې ترتیب چې شی نیول هغه باید مور ونیسي تر څو وشي کولی خپل اولاد ته، خپل ماشوم ته په سمه توګه او په مسونه توګه شوده ورکړي.
روزو هغه میرمنو ته چې خپل ماشومانو ته شیدې نه ورکوي، دوی او ماشومان یې اوس له همدې عمله له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د کابل په کارتیناو کې له داسې مور سره غږېدلې یم چې وایي خپل اووه میاشتني ماشوم ته د شیدو پر ځای جوش اوبه ورکوي.
سکینه، شیدې ورکوم خو نسته، شیدې مې نسته، ټیکې مې شیدې نسته چې نه خورم، ډوډۍ نه خورم.
اوس نو بیا دې ته شی ورکوي؟
په دې ته اوبه ورکوم، دا شیان ته ورکوم، ډوډۍ ورکوم، نور چی مې نسته.
اوس زه دې ته د چوشک ته ګورم، په دې کې ډېری خړې اوبه دي، دای مریضای نه
دا دې اوبه جوش ته اخزي ورته راکړه. دلته هم سایه کرا راغلم لا ته راکړه.
نو د خو پاکې نه ښکاري،
تور چی مې ده شیدو.
والی دی شیدې نسته؟
نسته، شیدې چی خوراک مې نسته، ډوډۍ صحیح نه خورم، چی مې نسته.
دا ماشوم څومره نارام مې چکل دی شیدې نه؟
شیدې مې نه زاړې ډېر چغې وکیم، زره مې تنگ ځکلې وخمه.
دومره ورکای و مې سینای
او
وګیم ساتي وهم
ډوډۍ ورکوم اسه ډوډۍ خوراک له ورکوم
مګر خپل شودي خونه لري
نه خپل شودي منست
په زینو سیمو کې بیا د کورنۍ نور غړي مور مجبوروي چې ماشوم له شودو بیل کړي ځکه غواړي چې د ماشوم مور ډیر ژر بل ماشوم نړۍ ته راوړي فاطمه همداسې یو خواخي ده
نن یې خپل وخت ته پرمیزي بیا بل پداسکي هغه بیا لای او دا یو کارن ته مګ بیا ورکولې چوردا بیا خې شو دی نه ورکو دا اوسې ته غزي وسته مشته کین نور یار څه خاړو وبو خاړو شولې خاړلې ګوريګان یې خاړلې ته تاسو یې ته چاز سم شو دی ورکله هو یو پاکټ یې سره مشته کړو او قطای هغه په خلاص کې بیا مرتنې دی ورکې
جګر خونی یا خپګان هم د دې لامل کېږي چې د مرشدي کمې یا هم بيخي وچی شي او ماشوم د مور له شودو څخه محروم شي په دې اکل هم د وی مور خبري اورو
سویکا خپل ز چې جګر خونه شم شو دی مې وچی شي چې جګر خونه نه وم خا او آرام هم شو دی مې وی د سړی مثال سړی په کار شي دګ دې سامنے دی کړای سړی سم غذا ورنه کو کور کې دی نستی وی او شای ونه لري په دغه سړی جګر خونه کې شو دی ورکم شو دی نه
دا چې ولې د مرشدې کمیږي یا هم د دوی په وینا بيخي وچی شي د ماشومانو د برخه متخصص ډاکټر هماین لودین وایي
یو د هغه څخه د ناسمو طریقو استعمال ولي او دوهم د میندو په خپل ځان د اعتماد نه لرلی ډیر میندې دا شکایت کوي چې زه کافي شودی نه لرم کله چې د هغه څخه پوښتنه شوې ده هغه په سمه طریقه شودی نه ورکوي د کی روحي فاکتورونه شامل دي او همدارنګ د زیاتو شودی ورکول بل اخر لامل دي کی چې نور شودی تولل شي شپږ ساعته وروسته اته ساعته وروسته شودی ورکوي نو تمه هغه وخت د مور شودی کمیږي په کور کې اعتماد نه موجودیت دي او یا د کار زیاتواله دي مندی ډیری مصرف دي او یا کورنۍ له خوانه وتول کیږي چې ته لاغرې ته خوارې ته ضعیفې سا شودې نشته بل اخر دغه تلقین کیږي او دا تلقینواله د دې لامل ګرځيږي چې دې شودې را کم شي دریم تر ټولو غټ عنصر چې موږ ته پیدا شوی دی هغه د پولیسو شودو تبلیغات دي چې د زنی روغتیایی کارکونکو د خوانه او یا د زنی تجارانو له خوانه په مختلفو ډولونو د غی تبلیغات کیږي او مین دی پوجی شو دوه باندې اعتماد کوي تبن لکه مخکې میچول په خپل ځان اعتماد کمیږي او هغه خپل مخه پوجی شو دوه تکي تر حال کې پوجی شو دوه کې نه هغه معافیت شته چې د امراضونه یو ماشوم وساتي کوم چې د مور په شو دوه کې شته
د سهي کارکونکو په وینا دي لپاره چې د مور شې کم نشي او بیا ماشوم په خوارځوکي او نور بیلا بیلو ناروغي اختن شي نو ماشوم ته د پیدایښت لومړی شیبو د مور شې چې اورګه ورتوي ورکول شي د دې لپاره چې د مور د شودو ارزښت نور هم روښانه کړو د داخلي برخې له ډاکټر احمد پرویز اقبال سره مرکه درته ورو
د مور شودو د یو نوې زیږیدلې ماشوم لپاره ولوي او عظیمه تحفه ده د الله لخوا وې هغه ماشومان چې د مور شو د خوري د مور او د ماشوم ترمنځ یو ډېر غټه عاطفه موجوده وي مینا موجوده وي بل د مور شو دو سره د ماشوم احساس او د مور احساس ډېر زیات پیوړی وي هغه ماشومان چې د مور په شو دو باندې تغذیه کیږي اکثر تکامل وي حرکت یې ډېر بهتر وي نظر هغه ماشومان ته چې هغه د قطې په شو دو باندې غټیږي پاکتي مفتي رایګاندی او د مور شو د چې دی د ماشوم د مقاومت سیستم ډیر زیات پیوړی کوي لوړوي
اغه مورګان چې خپل بچو ته شیدین نه ورکي دوی لکه مستونځ سره مخ کېدلی سي
د مور د سینو د سرطانونو پیخه کمي او هغه کسان چې نجونی وي او د مور زیګیدلی وي کچرته دوی اندکه پیغل شي غټی شي د ماشومانو د سینو یا د نجونو د سینو د سرطانونو پیخه پاغ نجونو کې کمیږي کم چې د مور شو دروي کله چې ماشوم د مور شو د روي د مور د رحم اندازا زر تر زر خپل لمړنی حالت تر اګرځي چې د مور د پاره غټه ده د شو دو ورکول سره د مور وزن کچرته زیات وي د بارداري په وخت کې د ولادت نو وروسته د شو دو ورکول په واسطه باندې د مور وزن هم کنټرولېږي او مور هم د ډیرو ناروغیو څخه مخنیسي لکه د شکر ناروغي یا د لوړ فشار ناروغي کله چې مور ماشوم ته شو دو ورکي مور پاینده کې د تخمدانونو د سرطان څخه مخنیوي کوي
روزدي ته کچيري یو مور خپل کوچنی ته شیدنه ورکي د څومره خطرناک ثابت دي لسی ماشوم ته
بله کچیرته مور ماشوم ته شو دو ورنکي ماشوم به تل اسهال وي ماشوم به تل خوارځواکي تزي حتی د هوچ کن په نوم باندې او سرطاني ناروغي ده ممکن ماشوم په هغه باندې اخته شي ماشوم به حکم عاطفه چې د ماشوم او د مور ترمنځ موجوده وي هغه به کمي د ماشوم هډوکي به سست وي، ماشوم هضمي سيستم به هميشه ګډوډ وي، هميشه به دل درد وي، ماشوم به هميشه نارام وي، خوب به سي نه وي. په مکتب کې چیرته ماشوم د غشي رشد او نمو به ډیره زیاته بتي وي. هغه کسان چې اوس مثلا ماشوم ته شوده ورنکي وي د هيموفيلس انفلوئنزا په نوم مقاومت کې به د ماشوم به ډیر زر زکام کیږي، ډیر زر به ریزش کیږي، په تنفسي ناروغي باندې باخته کیږي. کچیرته مور ماشوم ته شوده ورنکي، هغه واکسین چې ماشوم ته کیږي د واکسین اثرات حتی کمیږي. یعنی د مور په شیدو سره د ماشوم کم واکسینونه چې کوي د دې تاثیرات لا پسې زیاتیږي. او کچیرته مور ماشوم ته شوده ورنکي، نو په شودو کې مکمل کاربوهایډریټ اهمیت او مکمل غذا ده. یعنی د بازار یو قطعه د مور دیوي سی سی شودو معادل ده. د مور شوده یو خاص بوی او خاص جوهر لري چې دا د مور او ماشوم ترمنځ عاطفه رامنځته کوي. ماشوم یو ښکلی بوی زی د ماشوم ته کچیرته مور شوده ورنکي، نو دا په دې معنی باندې چې ماشوم ته انټیبیوټیک ورنکړل، د میکروب ضد دوای ورنکړه، ځکه چې د مور شوده د ډیرو زیاتو میکروبونو په مقابل کې انټیبیوټیک میکروبونه له منځه وړي.
بل کدی تر اوسه ډاکټر صاحب تاسو هم شاید ډیر کسان سره مخ شوي، ولې دغه میندې خپلو بچو ته شیدې نه ورکوي؟ دوی علت څه ګڼي؟
څو علتونه موجود دي. یو خدا چې عامه پوهاوی نشته دی، بل دا باید ټول خویندې په دې باندې وپوهیږي چې الله پاک فرمایي چې تاسو ماشومانو ته تر دوه نیمو کالونو پورې شوده ورکوئ. دلته به څو ګټې رامنځته شي، او دا د اولادونو ترمنځ واټن به رامنځته شي، زر به ماشومان نه زیږي. دویم خبره دا ده چې میندې باید په دې باندې وپوهېږي چې شوده ورکول ګټه لري. ځینې میندې یو غټ علت یې دا دی وایي زما اندام خرابیږي، زه نه غواړم چې ماشوم ته شوده ورکم، زما صحت ورسره خرابیږي. نو کلم د ماشوم ته د شوده ورکولو سره د مور صحت نه خرابیږي، په دې شرط سره که مور ته پوره پاملرنه وشي، مور ته پوره تغذیه ورکړل شي، مور ته داسې فضا او داسې محیط برابر شي چې هغه مکمل خوب وکړي، د ډیر سټرس او تهدید لاندې نه وي، نو هیڅ وخت به میندې ماشوم نه خپل شوده نه منی کوي. او دغه تحفه چې ده دا د الله له طرفه ده، دا د انسان په وس کې نه ده. په دنیا کې تر اوسه پورې داسې شوده نه دي جوړ شوي چې هغه د مور د شودو معادل وګرځېږي. نو شوده ژوند دی، شوده آینده ماشوم دی. که غواړئ چې ستاسو ماشوم په آینده کې پیاوړی وي، غښتلی وي، یو عالم تربیه شي او ټولنې ته خدمت وکړي، مور او پلار ته خدمت وکړي، وایي تاسو ورته د مور شوده ورکوئ.
ډاکټر احمد پرویز اقبال وو چې د مور د شودو په ګټو غږیده. دا ودی دی اونې د ماشومانو خبرونه تربیه خېچري.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبلو میدان په یو بل ونې خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ او جوړ وو سي په روانه خبرونه کې د موبایل ابل مسائل درته راټول کړی دي. د فری فایټ افغان روزونکو امرالدین ترخیل به د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه تاسو ته معلومات درکوي. د شان د ام ام اي افغان لوبغاړي سمی فیضی پراتونکو دوه میاشتو کې نړیواله سیالي لري، دا چې اوس خغله فیضی په کومو تمریناتو بوخت دی په دې اړه هم معلومات درکوي. خو د خبرونه په پایل کې فرید الله سادات لاند ورزشي خبرونه وړاندې کوي.
دا آزاد مبارزو افغان لوبغاړي نصرت حق پرست امریکا په لاس ویګاس ښار کې د خپل ورستۍ لوبي پر مهال خپل امریکایي سیال ته تر یوې سختې سیالۍ وروسته ماتې ورکړه. د حق پرست لوبه د تیر شنبه پورې ترسره شوه. دا لوبه د یو اف سی په سازمان کې ترسره شوه او حق پرست د لوبي په دریمه پاڼه کې خپل سیال مات کړ. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ شلوریزې لوبي چې ټاکل شوې وه په نږدې راتلونکي کې ترسره شي لغوه شوې. د افغان کرکټ بورډ له لوري په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې یاد لوبي د کرونا وایرس له امله لغوه شوې. د یو بل خبر له مخې افغان کرکټ بورډ وایي چې د افغانستان د کورونی کرکټ چیلنج کپ لومړۍ درجه سیالۍ به درې ورځې وروسته پیل شي. کرکټ بورډ وایي یاد سیالۍ به د خوست په دوه لوبغالو کې پیل شي چې په لړ کې به یاد لوبډلې ګډون وکړي او د همدې میاشتې په درویشتمه نیټه به پای ته ورسیږي. د بایسیکل ازغاست خزینه ملي لوبډلې انتخابي سیالۍ په بامیانو کې ترسره شوې. په دغو سیالیو کې د شپږو ولایتونو لوبغاړو ګډون کړی و. له بامیانو ولایت زهرا رضایی د دغو سیالیو لومړی مقام خپل کړ او له کابل افسانی نورزی او یل درز له فاریاب ولایت څخه په ترکیب سره دویم او دریم مقامونه خپل کړل. او ټاکل شوی چې د ویسټ انډیز د کرکټ غوره لیگ سی پی ایل سیالۍ لسورځ وروسته پایل سي. وارد مخه یو شمیر افغان لوبغاړي په یاد لیگ کې د ګډون لپاره انګلستان او کاناډا ته تللي او له هغه ځایه به ویسټ انډیز ته ولاړ سي. شپږ افغان لوبغاړي د سی پی ایل په تیره بولۍ کې واخیستل شول، خو له ډلې بیا رحمان الله ګربز، نور احمد لکنیوال او قیس احمد ته د کرونا وایرس له امله ویزې ورنکړل شوې. له بل پلوه د هند غوره لیگ آی پی ایل سیالۍ چې ټاکل شوی د راتلونکي سپتمبر میاشت په 19 نیټه پایل شي، اصلي ملاتړ یې له لاسه ورکړ. د چین ویو ټلیفون جوړونې کمپنۍ چې له دې وړاندې د آی پی ایل مالي ملاتړې وه، د هند او چین ترمنځ د وروستۍ نظامي شخړې له امله یې د آی پی ایل قرارداد لغوه کړ.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو، بیلابیل ورزشی خبرونه مو واوریدل. اوس هم ورزو د فری فایټ افغان روزون کې امرودین ترخیل د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ما په افغانستان کې نو ځوانان د کومې کیک بوکس لوبي کړې دي. چې ملي کیک بوکس مې اول مقام واخیسته د 2013 کال کې. مې فری فایټ یعنی په افغانستان کې مقام واخیستل ډېر سخت دي. هغه کې مې اول مقام واخیسته او پاکستان کې مې سفر درلود، هندستان کې مې سفر درلود. خوشبختانه پاکستان مې کمربند راوړ، هندستان کې آسیایي مسابقې ټول امر تک شو، اته مملکتو اشتراک کړ. هغه کې مې خوشبختانه مډال خراو افغانستان ته، او بعد نورې مسابقې مې آذربایجان کې هغه متاسفانه ونسول. لاړو حالته ونسو مسابقه مشکلات ول، او نور بس یعنی تم اقتصاد یاري ونسره. نور مونږ دا مسابقې مخکې وسو فلان په دې نړۍ کې بوخت ما او ځوانان ته تمرین ورکړم. تمرین د څلور ټایم لرم، تقریبا 2500 کسان دي. زه وخت پېښم نه، مثلا زما سره مې یو ډبل ورځې منډه تاړم، بل ورځې په فټنس کار کوم. معنی مشخص د تمرینات او شمه خاص څه کړس یو ورځې چې یو ورځ بل ورځ سبا ته دي چې ما دیګر ته چې کېدته کې یو څو بازي ته ځي جوړم د فایټران دیو کول اسی خارجان په مقابل کې. یعنی موږ هیڅ امکانات نه لرو، یعنی بیا هم موږ د خپل هغه توانایي نو د خپل د تخنیکو څنګه استفاده کوم. د ولایت کې د ولایتونو د ځوانان میمکاران د افغانستان ما سره تماس نیسي، استادان نیسي. بیا زه ته هماغه څه کوم تمرین کوم کوم ورځ دي چې او کې په سبا چې او کې دوی ته د ټول خپل سلسل د کار کوم. بیا هغه غوی ته زم ورته خیمه په دغه شکل هغوی مختلف شي تر موږ د ولایت تا ورزشکاران ورشته کې او تر خارج تر هندستان او پاکستان پورې د خپل فایټران سره افغانان سره د خپل سفرمانو کې څنګه سفرمانو کې فرق دي چې د خپل مشوره ورته ورکوم چې د چی شاو کې څه کوم شي کې دغه مشکل و. زه ورته ما مشوره ورکوم، ما ان شاء الله هغه کامیاب شي دی، هغه کار نتیجه ورکړي. زه خپل د افغان جهان په ستاسو دوه سازمان ته یعنی اول دویم دی او بلاتوري شي دا هغه کې دوه تینارو بل اتور کله غو مې یو هیڅ کې څه کوم مشکل کوم دغه سي تمرین څه کومه یا تمرین نو چنجي یا کوم تخنیک یا کوم چې څه مشکل ما غو سره په تماس کېږم. اما غو ما تینران دی هغه ما سره همکاري ډیر کوي. بیا ما غو نظر زده کړ کوم بیا راځم خپل افغانان ته دا تمرین نو سره وځ کوم. ځوان ولاد 55 د کاروبار کوم او وخت دومره کاروبار ته به کار کېږم. نه تمرین کې ډېر بوخت ما چې فایټران دي ما په تمرین کې لکه عبد السمی فیضی، عمران ترخیل، فرامار محمد، فایق قیار، رشید الله سیستی، عبد الرحمد دي. دا فایټران دي چې افغانستان په سطح پیژندل شوي دي. فایټران دي خارجه سره ما ته فایټر نه کړی دي. تمرینو کې ډېر بوخت ما نور ما شاګردان دي سواړه دي مثلا نو له حال نو جوان دې ته تمرین کوم او وخت ډېر مصروف ما او کاروبار ته څه ډېر وخت را.
د فری فایټ افغان روزون کې امرودین تراخیل وو. آیا په هیګ چې د ایم ایم ای افغان لوبغاړی سمی فیضی اوس مهال په کومو تمریناتو باندې بوخت دی؟ د راپورونو په اساس په راتلونکو دوه میاشتو کې به خاغلی فیضی څو نړیوالې سیالۍ لري. اوس مهال د همدغه نړیوالو سیالیو لپاره په تمریناتو باندې بوخت دی. فرید سادات زموږ همکار د خاغلی فیضی خواته ورغلی دی او خبري ورسره کړې دي او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
دا افغان لوبغاړي دا سخت تمرینات د نړیوالو لوبو لپاره د چمتووالي په موخه دي. عبدالسمی فیضی چې له دې وړاندې د کرونا وایرس له امله لوبې ځنډیدلې، تازه د راتلون کلوب لپاره په کابل کې تمرینات پیل کړی دي. دای بنګدې دوه میاشتې وروسته د اوکرين په دبليو دبليو اف سي سازمان کې د خپل سیال په وړاندې لوب تر سره کړی. د ام ام اي لوب د افغان لوبغاړي هم داسې مو د وړاندې د بیلاروس هیواد په ان اف جی سازمان کې د دویم کال لپاره د لس غوره لوبغاړو په منځ کې لومړی مقام خپل کړی و.
دوه میاشتې بعد به د ما په اوکراین دبلیو دبلیو اف سي سازمان کې لوبوي او زه بیا خپل کوشونه ډېر کوم. لوسه ما خپل چمتووالی شروع کړی ده چې یو ځل بیا وکولی سم خپله اتلولي خپله قهرماني وساتم.
فیضی له دې وړاندې په ترسره شوو لوبو کې تقریبا ټولې ګټلې. روزونکی وایي د نوموړي لوړ قد او فزیکي پیاوړتیا د دې لامل شوې چې ډېری سیالانې پر وړاندې ښه لوب نشي ترسره کولی.
فامی فیضی قدم خدا و قد فیتر سی قد جگ و قوت بدنی بلا واقع خدای زور پکی گن و را دقا یعنی ده سامی فیضی تکمیل فیتر دانی جیسو بکسو یعنی هیچی نا کمی نلری.
فیضی وای پا افغانستان کی ده لوبغاړو لپاره دومره اسانتیاوې نه دي برابرې، خو دی بیا هم هڅه کوي چې نړیوالو لوبو ته چمتووالی ونیسي. نه یوازې رزمي او د جیم تمرینات، بلکې دا افغان لوبغاړی هر ورځ له سختو تمریناتو وروسته د ساعتونو لپاره لامبو هم کوي. له فیضی سربیره ګڼ نور افغان لوبغاړي چې په ام ام اے کې لوبه کوي دا مهال په ډیرو کمو امکاناتو سره نړیوالو لوبو ته چمتووالی نیسي چې په نږدې راتلونکي کې به خپلې لوبې ترسره کړي.
درنو اوریدونکو، زموږ غږ له آزادی رادیو نه اوري. په همدې سره زموږ د دیونه د لوبو له میدان اولی خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه مو په لویو بخون کې سختن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله بریالي اوسئ.
زما زیارتونو ته پاس خاصه په باب خپات پزړه کې سو ساده ستر وته سپنجر سترګې چې کړم پټې زه راځه ته صبر تک سوسرات ګورم سا خیال کې تیر.